افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یک شنبه ده، د لړمي عقرب شلمه د نومبر لسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملاله وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوم وار دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګه کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل سوی د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکی به د ټولې لوبلړۍ ګټونکی وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنګلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنګلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبې په ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان د رواني دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره، درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دغه لوبلړۍ به د راروان 2015 میلادي کال د جنوري تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټی ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټی ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو. په دې لوبه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نه سو. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې خلاف خپل هوایی مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایی حملو کې 40 کسان وژل سوي. په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیه سیمه کې وژل سوي وو. دیارلس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه وژغورونکي شامل دي. د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څانګې د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د روانې چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ټرمپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایډن ته د کتنې بلنه ورنه کړه. د 1992 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له 4 کلنې وقتې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه شوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. عراقچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15 انتخابات یې وګټل او په راروانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قمندان الکساندر سیرسکي پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکي د امریکا له جګپوړي قمندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډېر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قومندې مشري کوي. سیرسکي ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پنټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراینی ځواکونو پر ضد کار واخیستل سي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د خبرو کولو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي، خو د دوی وزیر مخکې داسې ویلي وو:
زنانه قرت بزور جهري قرت ترانه سندري نشي ویلي ختم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وي، په ایران او پاکستان کې دي د افغان کډوالو وضعیت ته پام وسي. په کابل کې خلک شکایت لري چې د کورونو کرایې لوړې دي.
د کور کرامې هم 8000 روپۍ ده. ډېر مشکلات سره سره نه خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کې وړي.
د دینو زده کوونکو پر شکایتونو هم راپور لرو چې طالبانو د امارات پیژندنې آزموینې ته مجبوره کړې دي.
دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې راځي چې خطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغیدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره مخ کې خبر سوی وو ویل سی وو چې شزی په خپل کې د خبرو اجازه نه لري. خود دې وزارت ویان د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دی کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی خځې په خپلو کې له خبرو نه دي منې کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤل چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو، د شرعي احکامو په اساس ویل شوی دی چې ښځې په خپلو کې سندرې خودسه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی.
زنانه قرت بزور جهري قرت ترانه سندرې نشي ویلی ختم. چې کله یو زنانه بالغه موس کوي مخې ته یو بل خور بالغه تیریږي الحمدلله و سبحان الله ته اجازه نشته. دا ښي لاس براوالي په چپ لاس بټکوي و سندرې ته څنګه اجازه ورکوي؟ تکبیراتو ته پاره اجازه نه لري.
د څرګندونو هغه محل پراخ غبرګونونه او پرول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقوقو د ډلو لکلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارات پیژندنې ازموینه ورکړې وایي چې په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ازموینه په داسې حال کې ترې اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ستونزې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي د دوی د فعالیت د پیل موخ او د طالبانو د حکومت د تاریخچه په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د زده کوونکو ادعا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د ویلې سیس د کوونکو چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړې د نوم د نخبرې دوه د غږ د بدلون په شرط آزادۍ رډیو ته ویل
از مو امتحان مرشناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه ازموینه واخیسته لا ازموینه وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکل کاڅه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو خو لموجه ازموینه واخیسته او ټولې پښتنې د امارت اړوندې وي.
امتحان درباره امارت بود.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یو ورځ شوونځی رخصت وو. موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له شوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي به وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوی رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینې پر مهال یوې غونډې ته خبري کړي او د خبرو جریان د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خبر شوی په دې اړه ویلي
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردان او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو په لیکول په ټولنه کې څاغیز لرلی شي. په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازن.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي. چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو تند خبرګونونه هم راپارولې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو سرمشري ته په وینا کې ویلي چې ډیری افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري بیا هم له دغو هیوادونو ایستل کیږي. دا هم په دې اړه راپور
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري زده په وینا کې چې متن په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نستنول کیږي چیرې چې د په وینا امنیتي ګواښل کیږي. ښاغلی فایق د غشان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هیواد کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هیواد د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل راست تر بلی پزیتی دو دی زر دیر اندیخمانیم زر نشم کولی تر بیرون کمزای او لارد شم او چه واخلم زکر چه یا خود بانکی کارتونو سنزه ده او بلا سنزه ده سیم کارت ده که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگونو شو کولی چه تا حوال ورکرو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربیره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د ازادي راډیو ته وویل
بار از تهران گرفتند برگه داریم، این برگه بیمه ورزشی
مونږه تهران کې ونی ولو اسناد لرو د ورزشی بیمه اسناد د بانک کارت سیم کارت هغه شنې پانی اسناد مو چې درلودل هغه رانه واخیستی. موږ په پوزي کم کې له خوړو او وو پرته ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو پخوانیو سرتیرو د ښځو د حقونو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوو اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ تولو په خاطر دغه هیوادونو کې دی.
دی ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمي او بهراني مسله قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړتوب ونډه وځندوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځندوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. د سرچینې چې نه غواړي نومې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشې کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی له 2012 کال راهیسې له واشنگټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطری ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطری چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی وو چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حمله پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سره لدې چې په کندهار کې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی خو د خوراکي توکو بیې پر خپل حال پاتې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانانو په وړاندې د ډالرو بیه په بیساري ډول راټیټه شوې ده او اوس لا بیا افغانانو څخه 40 افغانانو ته رسیدلې، خو د خوراکي موادو بیه لا هم لوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړی سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ سي بیا بیې نه راټیټیږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکي نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې وروستیو کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د خپلې کورنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای.
داسې ورځ راشي زه زرنج چلوم، ګای یو پیرا وسی ګای نه وسی، ګای سل ګای دوا سو ګای درې سو ګای دوه درې ورځې دا غسی بیکار ګرځو، مګر خواري و شي نه یې نو چې پیسې بیا به شان سړی رانی زی چې پیسې نه یې نو بیا خو نه رانی ول کیر. د خوراکي توکي دوغونه ګران سوي جي عثمانه دا غوړی جي وړی جي زموږ ولس ډیر لیدلی دی. د خلکو په پارسل واس نه رسیږي، منکاټ یې رانی سي په غوړو یې واس منکاټ غوړی رانی سي. د حکومت څه دغه هیلو ارزو ده چې دی پر دا نرخو پام وکړي، توجه ورته وکړي، د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بې ساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري. وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې مازې نیم افغانۍ لوړې سي لا هم شاندي پنځوسۍ اوسېدی لوړې، او برعکس که لکه څنګه چې اوس ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډیر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سوي نه دي. پر هغه سربېره هم اوس لنډ مثال د غوړو سره درکوم چې غوړې په خوا په اته سوه وه، اوس په نه سوه افغانۍ دي، همداسې شان وړېږي، کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی، هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردیدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکي احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې لکه بلې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خود دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ کښته راسي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانی. مثلا اوس دا څو ورځې درمخه ډالر کښته سو تقریبا څلور شپېته ته رالی نرخونه، مثال بیا د وړو درخو وړې پر ځای ولاړو نه دي ارزانه سوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته سو وړې په اته سوه اویا سول، هلته پر سر باندې ګران سول. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو دا دکاندار په لاس ده، آزاد بازار علت دی ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیه لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ سوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیه لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې ښکته کېږي شانه ښکته کېږي، خاطر دا ښایي ده چې موږ وریجې معنا د پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده معنا یوه میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمی ګاډیانې راوړو معنا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د کرار خلکو ته مال ورکوو بله فلا برته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات معنا نقصان کاروبار ته، ګمرک معنا خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات هو مالیه زیاته.
حتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه خبرو کولو ته حاضر نسول. د کندهار وسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو د بوی د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډیر په ټپه ولاړ دي او رس تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانۍ ارزش د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څیر د صادرونکي هیواد په زیان تمامېږي.
د کابل ځینې اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د کورونو د کرایو له لوړوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو مالکانو کرایه زیاته کړې او د اقتصادي ستونزو له کبله یې د پرې کولو توان نه لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکی فرید الله دی، وایي په کرای کور کې اوسیږي او د کور خاوند کرایه له شپږ زرو څخه اتو زرو افغانیو ته لوړه کړې. ورته یې ویلي که یې وس نه لري کور دې تش کړي. نوموړی چې یو متقاعد افسر دی او د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده، ازادي راډیو ته یې وویل چې اوس په لاسي کراچۍ کې انګور پلوري او د کم عاید له امله د لوړې کرایې توان نه لري.
انګور فروشی کراچی می خیدا چې دی ورځ یو سلاتیا یو 200 یا 250 روپۍ پر غټه ماش پک سرایل را په غاړه ده او د کور کرامه هم 1000 روپۍ ده. ډیر مشکلات سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کیوړي، کنه کاروبار خو نشته، مشکلات ډیر دي.
د کابل یو بلوسیدونکو محمد طاهر هم پلازمینه کې د کورونو د کرای لوړې دوه شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې لور یې له څو مودې راهیسې په کابل کې د کرای کور په لټه کې ده، خو تر اوسه یې په مناسبه بیا کور نه دی پیدا کړی.
تقریباً
په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر خاوندان هم د دې ستونزو په تایید سره وایي چې د کورونو کرایه سږ کال لوړه شوې او خلک نشي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله په لوړه کرایه کور واخلي. یو له دوی څخه صمیم ازادي راډیو ته وویل
دری اتاق کور نه پیدا کیږي چې پیدا شي له 15,000 څخه تر 30,000 افغانۍ یو دی. د داسې کور کرایه چې نه مرکز ګرمي لري او به هم تروی وي او نورې ستونزې ولري 15,000 افغانۍ ده. او لامل یې دا دی چې ډیر کډوال راغلي او زموږ په کاروبار یې هم منفي اغېز کړی.
د کابل ښار د سینو اوسیدونکو د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د یو شمیر خاوندانو په خبره د هغو کورونو کرایې چې پخوا تر 6,000 افغانیو پورې وې اوس 2 برابره لوړې شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د طالبانو حکومت د عامه سړکونو د جوړولو لپاره سلګونه کورونه ویجاړ کړي او له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. دا ستونزه په داسې حال کې په کابل ښار کې مخ په ډیریدو ده چې ژمی را روان دی او خلک د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو د افغانانو پر اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبو میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر 16 او 21 د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالې وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبي ګټونکي به د ټولې لوبلړۍ ګټونکي وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنگلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 4 شنبه پر ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 6 کسان وژل شوي. په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیه سیمه کې وژل شوي وو. دیار لس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نور حملو کې وژل سوي چې په هاغوي کې وطن وژغورون کې شامل دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به با در رواني 4 شنبه پر ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبول میدان ونیز سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به د ازل تاسو د افغانستان ملي لوبډلې لمرستيال روزون کې او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې روزون کې رئیس خان احمدزی سره ازمګ ځانګړې مرکه ووري هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او د غراز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځنیو سیالیو په لوبلړې هم راته غېدلې ده نور په مرکه کې ووري
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نو وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګټه دغه کپ ستالان د چې په دې کې روزون کې هم وی د افغانستان د کرکټ لپاره ارزښت څه شه ده ته څنګه بیانې د ارزښت ستالان د څه ده
یعنی کوم لند الفاظ کې یو مغه د موږ د کرکټ آینده مو ته روښانه کړل چې موږ په کوم لیول باندې دا په دې معنی باندې کبه د ایمرجینګ د اوسنۍ لوبډلې کې تاسو یو ګوري د انټول په اوري لوبغاړي کې یو د سرلنکا په کې یو د بنگلاديش په کې یو د پاکستان په کې یو او د افغانستان د هم هغه ځوانانو چې اکثره ټول ځوانان نو دې نه دا ظاهريږي چې دې ګټلو دا منتډار راکی چې د موږ د کرکټ آئنده ډیره روښانه ده او همدغه لوبغاړي وي کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلف هیوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وایي یعنې یو ډېر ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو موږ کپونه ګټلي وو او د نولس کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي او بیا په اخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعاتو او کله موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري په ملي سطح باندې کله موږ شل اوریزه کرکټ به تاسو ته وګوري چې کوم څنګه لوبي مو کړی نو توقعات هم دا وو د خلکو ډیماند هم دا وو د لوبغاړو ډاډ هم دا وو چې موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو
کله چې ایمرجینګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکه مو ته لغې وړاندې هم کړی وه ما د نه پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې ویني راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو تر ناک آؤټ سټیج پورې لاړ شو خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې د بنگلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه حتی د پاکستان او سریلنکا چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي د ټورنمنټ له پیله داسې څه ذهن کې راتلل
که رښتیا ووایم کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې موږ تقریبا دغه دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزې او د کوشتوپي او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو او داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو دوی چې په خپل هیواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ بګیدو سره موږ لکه دا وړې مسلې موږ سره حل کوو نو موږ هر یو ټیم ماته وړو هغه رننګ بټوین د وکټس هغه سنگلز وی هغه که په صحیح ځای کې بال کول دي او بیا زیات فوکس دی موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې چې موږ فیلډینګ باید څنګه وکړو نو دا د درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو خو هغه یو شی چې موږ اچیو کوو موږ به اگر د ډاټس بولونو پرسنټیج مونږ راکم چې مخکې به 500 پورې کې د 500 پر شل اوري کرکټ نو دا پر مونږه ټارګټ دغه چې هر کله به هم مونږ څلويختو نه کم ډاټس ته ول نو مونږ به ټوټل او هغه د ټورنمنټ کې ټول د ظاهر شو که مونږ د شارټ سلیکشن سه یو کو مونږ څنګه به د مونږ یو لوغړی چې سټ شي مې سره کم فینیش کی په دې باندې مونږ ډیره خبره سره کولې او بیا لږ مخکې چې ما ویل فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې زبې کړو چې موږ ټیم دې ښه کېچونه وکړل او ډېر ښه رن اوټس وکړل یعنې به هر لحاظ نه موږ ورته مدو دا چې په مرکه کې به ما دومره غټه خبر نه کړې شل اوریز کرکټ د موږ هنګنګ نه ماتې وکړل
بالکل
نو دا خبره ما کړې وه چې په شل اوریز کرکټ کې څه داسې خاص نه شي ویلې بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط سره خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کېږي نو هنګنګ نه ماتې وکړل دومره غټ ټیمونه ته ماتې ورته ورکړله
دغه کله چې فائنل افغانستان وګټه د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر زازي یو خبره کړې وای ما یادېږي هغه ویلی و چې د افغانستان شپږیزي د هن آی پی ایل ته ماتې ورکړه. ډېره پخه خبره نه ده کړې.
ولا غټه خبره ده، یعنی دې نه دا ظاهریږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هیواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو، د استعداد لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو. زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه د سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي، یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې، یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت شي هغه ته یقین وکړه چې هغه سے ٹیلنٹ ماتا نہ کر گیا تھا کہ دمنگ دل تک ملی ٹیم پہ افغانستان کی ملی ٹیم کیمپ یا منگ کندوز کی یا پنگرہار کی چمن بلران رہو گوڑو وہ منگ تو ضرورت تھی دیو بزے میں نے سلور سلور منگ تک موجود کی، یعنی استعداد لحاظ منگ ماشاء اللہ پورا ہی لیکن نور سہولتوں میں نے کہا وہ کو ندا کا دشپگیزی ٹیم آئی پی ایل تم آتے ور کرا دشپگیزی ٹیم پی ایس ایل ماتے ور نہ کرا کو پی ایس ایل ٹیم نہ مخی سو دشپگیزی ٹیم دشپگیزی کرکٹ لنکن لیگ تم ماتے ور کرا لا او دا سی بی پی ایل تم ماتے ور تا ور کرا لا نو دا دمنگ دی کرکٹ اگ کھڑا دا چڈی بس تے دا نو واڑی لو
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
په دې کې یو بل څه چې ډېر زما لاندې زخمن دي هغه دا دي چې پاول زل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کم ګټي د افغان کرکټ لپاره ستا لاندې دغه څومره مهمه ده، او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوزی چې دغه لوبډله موږ روزلې وه یا به پاکستان دا دعوه کوله یا به هند کوله یا به نورو هیوادونو کوله. دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي.
نو دما خولې ته بیرته هماغه یو خبره لري چې پیل خپل پلیئرز کو سیکاو دما جمله بیا ماته راغله. کرکٹ سوچا تو چوک نشی ہوئے تر چو پوری چیتا کی استعداد نہیں کدی سی کی دل ہے نو ٹول عربانو تو بخل کو کرکٹ رکو دل ہے ہالینڈ کے بڑے کا کرکٹ ہو اسکاٹلینڈ کے بڑے کا کرکٹ ہو یا پو جرمنی کی یا پو 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 بلجیم کی یا پو نور ہوا دونوں کی بخل کرکٹ ہو کرکٹ استعداد واڑی او دا نیچرل ٹیلنٹ دچ پیو سڑی کی دمنگ تا سی وڑو وڑو مشمانو گوری تا ماشومان وګوري د ما وګوري یا د نور وګوري یا د نور افغانانو ماشومان چې وګوري واړه واړه خوږی هغوی چې څومره سکلز لري نور نور هیوادونه لري دا د ماشومانو یو ټیلنټ دی. بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خواري کې یعنی هغه پلش کوي به نو اوسنی ټیم کې تاسو دې موږ وګورئ سید ما به کرکټ به یو ځای کې زده کړی نبی به یو ځای کې زده کړی خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چا داسې موږ تره وښودو او یو چوفې رامنیو کې یو دامې موږ یو څه وو چې موږ هلته کرکټ کوو یا نوروز او اصغر او کریم او استیګل او دولت امازی او شاپور او حمید حسن که نومونه اخلم سمیل شنوار سید رحمان دوی دا ټول نو دا به ډېر سي موږ ته موږ باندې هلته چا داسې احسان نه ده کړی. موږ هلته بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې موږ به کلبونو ته بتلو موږ ورته مسافریانې کولې خو دا اوسنی ټیم که داسې اصول ګوري دا د خپل ټول د افغانستان تولید ده او د دغو لوبغاړو خپل محنت ده چې دغه ځای ته رسېدلي دي. ډېر خلک به داسې وایي هغه د راشد خان باره کې به وایي راشد خان په دنیا کې دا رقم بالر تا به نه لیدلی د کرکټ په هیسټري کې او ډېر نه وروسته کېدی چې راپیدا شي خو هغه مو په افغانستان کې زیات چانسه چې راپیدا شي او شته دم مجیب غوندې بالر چېرته په کرکټ کې دغه تمن سره راپیدا شي ډېر نور غوندې چاینا مین اوس چېرته یا د زموږ داسې بیټسمنان نو رحم الله ګل دا د مخ ټول د افغانستان تولید د بندو د خوړو ټولو دښتو خاورو غوکې دوی هلته کړي او خلکو روزونکو خپلو روزونکو سره خواري کړې ده.
په ایمرجنګ آسیا جام به ډېر غږیږو ځکه دا یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان په کرکټ کې ده. یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2018 نه هغه کرکټ پیل کړ هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطح او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړي ډېر زر وځلید خو په 2024 کې د هغه کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو سیدی قلاتل. په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړه د هغه فزیکي تکړښت د هغه ذهني پیاوړتیا د هغه د لوبې تخنیک د هغه په د کرکټ فیصله ټمپرمنټ دا هر څه ډېر متفاوته وو. دیو روزونی کی پتوګه ته څنګه د دې شادنه کوي د دغه لوبغاړي ول څنګه یو لوبغاړي دومره زړه کېدای شي یا مخکې د دې ډېر راښوې یو کمخ کې ممدغه سي ودخ کړی دی
یو ورځ صدیق دی نو نسکلون نه مخکې چې دای کله مون سره د نسکلون جام ده ته یو ورځ شاپور زدران په اکیډمی دمو پینډور اکیډمی کې چاته بول وکړ نو چې ورنه یو نړۍ ودی چې پلاسې بیرسمه نو باندې پېژاند نو چې ورته ولاړو د شاپور د سی اور سوینګ ورته کو ډېر ښه لفټ کو یا وین سوینګ ورته کو سیده راوای بیک فوټ یو ډیپینس یو کو نو خو استما شاپور نو پټنه کوم داسو کې دا وای دا سې دی ګول اتل نه میګ بس نو می ووري دا بس خبره ختمه شوله ا صدیق به زیو څو خو بیا نه زو ما یو خو ډېر زبر ده بل ښه خبره ده چې چې خیا نه خواسم خی خو چې کوم ځای کې دې په ځلکه څنګه لري مخه مخ په یان ده خپل غلطی منی خپل مشکل د سره شریکې او د پیوې د بار باندې کې کتا سی دې وګور دې په غوڼه نسکلو کې هم دی او ان چې ساوث افریقانو او غوډا شاپونه چې سره کوم غین روسته چې بیا د کرکټ کو واکنسی په دغه تیر یو کال کې زه فکر کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډې دوه کړې بالکل په سکرین باندې چې موږ وکړل بل د هغه وسنی ماډرن کرکټ سره ځان یې ارکو دي کریډټ ز خلوصینو له بوله د ورکوم په خاصه توګه باندې راځه خان دی وکړم په دې معنی باندې چې د منی اتبار کو او انټرنیشنل کرکټ دروازه ورته خاصه کړل د ډیر خلکو سره به دا سوال و چې یعنی دا سټایل او هغه چې دا شاله وځي کرکټ
اول وډیا ایمیج د پاکستان خلاف د وکړ د فګر کوم او ایوریج چې وو او ساتي ول شو په چې دا غږ د انتقاد وړ خبره و د افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې یو لوبغاړی چې په ډومیسټک کرکټ کې هیڅ داسې شالید نه لري یا هیڅ بګراوند نه لري دا څنګه داسې یو د ملي ټیم ته راتللی شي
نو ټیلنټ پکې یو یعنی د سیمبل د چې اوس کله کله داسې وشي چې زه د نور لوبغاړو مثال نه زه درکوم داسې لوبغاړو چې موږ سره په تیر هغه دوه درې شلم نو سکلم کې اوندا غسه دی کوو کو ونی می ونی می ورچیو پټرایل می چونو کی خو مونږ په دوار کو کرکټ بورډ په دوار کو لړدا فضل حق پرو کی دومره کنه وزل له حالکه دوه دوه درې ورې د یو یو ټیسټ مند فیل کړو خود کې ټیلنټ دی نه بل خنو نو کله کله بد دی او چا په لند لیول باندې بدسي بتنه ګوري چې د فټنس دی ډیر خي د ډیر کلوغه د ډیر خري ګاردن مول نه خو چې ولري نو بیا خو نه شو نه دی تا په جونیئر لیول باندې ته از سلیکټر ته او از ټکنیکی کس ته ګوري چې راته کس آینده لري کني لري دا کې کېدل شي کني شي کېدل دا شی نه ډیر مهم دی بیا خو چې نو نسکلونو تر اوره سیږي او ډیر نور صدای بیا فټنس باندې پټنس باندې مم دیکار کې زګه کله راشي نو په کلو کې چا فټنس باندې کوم نه وکړي او نه دومره سہولتونه شته د موږ سره نه د سي اچ پی سي اکیډمي نه موږ سره شته د پی او ډي او ډیزاین نو چې کله جونیئر ته منتخب کې ته د لوغوري غو بیس به دغوري چې نه دا جوړیږي او کنه جوړیږي دا دیو دیو خو سلیکټر او دیو خو روزل کې د غوځي پله نو بیا په اخر کې دا مور کرکټ سره د ځان لګ تاسو چې اوس ویلی او یقینو کچې د پښپګیزه کې چې سره کوم کرکټ کوو د پلاستیک کې چې سره کوم کرکټ کوو د پو کیم کې چې د سره کوم بیٹنګ او ریکو د دا شارټونو کې فرق راغلی وي د شارټ سلیکشن کې فرق راغلی د پو سټرایک روټیشن کې فرق راغلی او تاسو ته ولید هغه کنډیشن سره ځان بلد او یعنی په دلته د سویپ شارټونو د ویکټ نه نیو یو ځل کې خیال کړی هم کوم نه غری ورسې دوه چې بیا د پی پیخمانه مو چې دا شارټ چې ما په ټول کرمن کې نو ویلې او په دې باندې مې خبرم سره کړی و چې دا شارټ بنو وي نو ښه خبره ده چې دای د غلطیانو نه زده کړی او بل کانفیډنس کې لري زړور ده فیرلس لوب کوي وای چې نه زه به خپل بیسټ ټرای وکم دا کوونه شو بلکې به کوشش کوم خو کوشش وکم چې خپل هغه بیت سم چې زه یې مره شي زنده وکم
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د تو په هنه په برخه کې دا راسي او څوک یا دا راسي نوې ټالنت پیدا کوي چې هغه ډیر عمر ورته کرکټ کولای شي په دې ایمرجینګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم دا راسي او یا دا چې تازه یو د بنگلاديش په پریمیر لیگ کې ور سره کانټراکټ هم شو ل دغه ټورنمنت نه خبر لاړ زبید اکبري ډیر زیات آؤٹسټینډینګ اننګزونه به نه کړي خو له صدیق اتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره ښه وه بالخصوص د هند خلاف دغه پاړی د زبید اکبري کرکټ او دغه راتلونکی
بهترین لوبغاړی دا تاسې کې دی هغه په باره کې موږ ګوري هغه یو ډیر ښه چپلاسې بولینګ هم کوي ګوره ډیر یو 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 مینی راونډر هم ورته ویلی شي یقینو که شرط سره کوم په دغه چپلاس باندې سره کوم یار کړی کې بدبختانه ورته ویې یا به قسمت به خراب وو چې هغه بولینګ موقع ورته نه ملاوېدله حالانکه ډېر ښه بولینګ هم کوي زړور بیټنګ کوي ښه بیټنګ کوي او آینده کې به خبم سي انشاءالله بیا په خاصه توګه باندې د هغه اوله څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وه غوښتلم چې وګورو سیم فاینل میچ هم وو بیا چې اوله څلوریزه د وویل کېږي نو که چې ما سره خوا کې وبیر کړو نړۍ څوک راسره نه زما ورده دی انشاءالله کار کېږي نو زړور ده نو ډېر لوبغاړي داسې وي چې دومره غټ شي چې راول شي یا بیا هغه پرېشر جوړه هند سره لوبه ده دا اول بال به زه وګورم او نو چې څنګه ته بال وسو هغه کټ چې وای نو خدای دې وکړي چې همدغه ځای سره کوم چې دی روان داسې خبره وکړه چې یعنې ډېر ښه اننګزونه به نه کړي یا به ډېر هغه به نو ډېر قیمتي اننګزونه وکړل او چې کوم وخت ورته ضرورت وو کار به ورته نور به هم کار به ورته کول غواړي او دما پان باندې دا به البته تاسو له طریق نه به هم دماغي لږ فټنس کې به دی ځان به جوړول غواړي فټنس لیول به لکه کول غواړي نور ماشاء الله پوره لوبغاړی ده او ډېر بهترین لوبغاړی ده او ښه داسې یو انسان ده چې د ځان په پرفارمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفارمنس باندې خوشحالېږي او بل دومره ایموشنل سړی د فاینل کې د دوی هغه چې ما ویل ما ورته څه شل ده څنګه داسې ډېر هغه ګټل نه وروسته ډېر احساساتي شو
الو میدان کې په سړي دا
ډېر احساساتي شو نو ما ته ډېر خوند راکړ چې یعنې څومره دی هغه وطن دوستي او هغه خلکو کرکټ ته هم دی اخلاص لري
هغه بل کسم راته وکړه چې کله دی د هند خلاف اوټ شو ستاو د لوبڅارانو د میشي فری جنجال او دی په میدان کې ودرول او شنه براوزی دا کیسه څه شی وه د تا جنجال څه شی وه
یاره زه وایم چې څه چې وو تیر شو ادی امپایر فیصله اخیری فیصله ای دا غرون جبولی شنی بس دس یو چو چه منگ هم بها که باندیو و منگ سل پسلو که بها که باندیو چه کم زیکی منگ اعتراضو که نو منگ هم بوانانیو او بل دام خپل حق گرنه چه بای خپل حق وغرنو دغه لپاره نو هلته چې هغه هلته اوټ ورکړم ورته چې ودرېږې تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړې او ځان مې نه پوه کړې چې ولې نو ته ودرېږه نو بیا وروسته بس هلته موږ مشر وزونکی نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي هم نه شو کولی مزه راوج وځي نو کله کله خیر بیا غندو سې بیا کریم ورته هغه پشل والی یو سره غرنځ وکړم
بالکل
خو داسې وو چې هلته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم داسې یو پوزیشن کې وو چې یو ډېر ښه بیټنګ روان کړی وو نو انډیویژلي دم زه غوښتل چې نه اوس سېج ده کېدای شي سنی ځای ویلې کېدای شي هغې کړې خو څنګه چې خیر هغې کې موږ خیر
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
ته یو بل څه چې لډیره وخت د افغانستان په کرکټ کې لیدل کېږي بالخصوص د توپوهونکو کمی په میډل آرډر کې یا هغه څه توپوهونکي چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ آرډر کې لري هغه څه خلک وایي چې په میډل آرډر کې نشته په ایمرجنګ آسیا کپ کې هم دغه څه توپوهونکي په نظر راغلي چې په میډل آرډر کې ډېرې ذمہواری اخیستي او ډېرې ښې پاړۍ کړي نمونه وو خو آؤټپوټ یا دوی کارکردګي نه وه کله کریم جنت یادونه وشي خو هغه د آل راونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډلې کې وو هغه په مسلکي توګه چې څوک توپوهونکی مسلکي د میډل آرډر توپوهونکی په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل دغه ستونزه ته چیرته ونیو دا څنګه حلېدای شي
یاره شلاوریزه کرکټ د دې کې بلا نه وي چې موږ ستونزه ولته کله کله به داسې سوچي مونته بازارو چې تیز رنګونه وکړو ګرمو سره ډېر بیټینګ وکړه او بل هر یو کس په خپل خپل ځای کې کړی وو دا چې صدیق سره کوم لګي او د غنور د سلیک پیکا باندې وسره کړی دل زوبیر چې لګي بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول د غنور لیک پیکا وسره کړی ځکه چې هغه دومره خلګي او چې دوی هغه لس پنځه لس شل نه وسره نه مړې ویدل یا یو څو وړ رنګونه بچیو
نور د کوم خاص غنیو بشلوري ز کرکټ کې دا شی خو دسیم نه چې نه صرف یو یا دوه کسانه منو ته کې کې چې ضرورت شو باید سینا غټه کې ورته وړاندې شي چې نه کتان نه کنه نیما وځتا نو دا کرکټ کې خلک نه کله دی دا سیریز صرف مو بو چې نه پینځه پنځوسې چې سدي ګوړل هغه یو بیل هغه تقریبا هغه دی پرسنټ دی 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 پیسدی د لحاظ تقریبا 50% نه زیات د دې ټیم باندې د ځان د کولې او په دغه ټورنمنټ کې وکړي ستونزه بولته ونه وایو البته کله کله به د سوچ کله نه کله به ضرورت نو له وروسته وړاندې به هم سره کړل کوم وخت چې چاته ضرورت وي خپل وخت پورې یو څه نه څه کړي وو د کریم جنت یو څو انځونه ډېر مهم ولته او دی هغه سي دی اساق بد سی ولس پینزلس کله کله غیوش پگیزه خو دی خبرې وکړه غو ډیر مهم سره نو ټول خپل کوشش کړو خو هغه اتل د سی لګیو چې دا نور سره پیکر تر دي
د تو پچون نه په برخه کې نن سبا لیدل کیږي چې د افغانستان کرکټ د چټک تو پچون کو په برخه کې هم مخ پر غن کیدو یو نو ډله ده راځي ته نه چې کفایت کوي هم دا کلا هم په نړیوال غټ کرکټ کې ډېر چټک توپ اچول ترتیا ده
دما په فکر باندې ول خو زه ډېر خوشاله یم چې موږ تاسو د غسنۍ سګنۍ فصل کلاس کرکټ وګورئ ډېر فاست بالرانو په کرکټ واخستي یو وخت کې به سپینرانو به ډېر شته سپین ډېر سوټ کوم فاست بالرانو به ډېر ډول سوټ کوم اوس که تاسو وګورئ ټول هغه تیز بالرانو چې دی غوي زیاتې کرکټ او دا په دا ته په لاس ورځې په دوه لسو ورځې کې نشي جوړولی تر څو چې د موږ تیز بالران که څوک وایي چې زه ښه کرکټ وکړم او هغوی فرسټ کلاس باید وکړي هغوی باید د افغانستان لسټیک کرکټ وکړي او بیا فرسټ کلاس ورته ځکه ډېر ضروري ده چې فټنس یې هم ورسره جوړیږي لاین لفټ یې هم ورسره جوړیږي باؤنسر یې هم کېږي ځکه تا سره لمټ باؤنر نه وي داسې مختصر باؤنر در سره نه وي تا سره پوره ورځ در سره وي تا سره پوره شل ورځ در سره وي پنځه ویشت ورځ در سره وي ته بونسر یم کوی چې سره ما بونسر سی بونسر کوم ځنه کیږي یار کړو باندې کوشش کوی چې وین سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوی په سپین بال باندې دومره چانس تاسو سره دی یالتا چې ته دومره مختلفه تجربه وې او د فټنس د جوړولو مغه د میچ د فټنس د جوړولو مغه فورډې چې دا ډېر غټ کرکټ متاسفانه بزو یو چې موږ ډېر خلک به دغه په نظر باندې نه ګوري وایو چې څلور دې په څوک راغی او خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه په بیټنګ کې که په بولینګ کې او که په ګراوند فیلډینګ کې او که په فټنس کې نو فور ویډیو کې نو دې کریډیټ زه اوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سره په څنګه خپل فرسټ کلاس ته زور کوم د موږ په داخلي کرکټ کې زور تور کوم چې ماشاالله اوس موږ ډېر تری راځي د موږ کوو دا اوس ایمرجنګ کې موږ بلال سمی وګوري ښه بولینګ کوو او سره فریدون وګوري ښه بولینګ کوو دا غسه عبدالرحمن بیا ماشاالله ټول معلوم ده او د سنور هم شاته ډیر د سیزوانان شته چې په وخت زمانه باندې من شو راځي په ډاډمنه چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوه کړی او ځان یې یو شهرت پیدا کړی نو موږ فاست بالران هم د سیدي چې دوی به ځان پیو ځانګړی نوم لري
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
ځینې لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبې بالخصوص ننګیالی خروج کړ په تاسو سره په دوه درې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دی دا مطلب دا نه و چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړی نه او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري هلته هغه پوزیشن ته به تلته ګوري نو تم شي روزل کې مو او کپتان مو ټول به دغه په سره کو سره کتل ونه شي رکه مون سره لیگ بریک یو اپشن مو سری دا پسې کپی کرم کړی لیگ سپینران د تریر کو او مون سره لیفټ آرم سپینر اپشن هم مو مون سره غزنفر اپشن هم مون سره نو غوډه ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړی ته ورته و پروګرس یو دي دا مطلب نو چې نه ټول ټیم ډیر مهمه اشخاص دومره مهم نه چې څوک ټیم ته څومره پایله ورکولی شي ما په فکر باندې دا ډېر مهم
غزنفر دی یاد که غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بیلابیلو فارمټونو کې دی وځلید او د ده لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د ده لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بده خبره یې سخته به وي چې مجیب الرحمان ټپي ده له ډېره وخته خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده د به وکړی شي چې هغه سپارت یا هغه برخه چې مجیب رحمان په ډېر بریالي توګه له تیرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه د به هغه پوزیشن صحیح ډک کړي.
یعنی که تاسې یو خپله مړه کړی چې دا به اوس د موږ بدقسمتي چې مجیب دومره مهم وخت کې د لوبډلې سره نشته، او خوشقسمتي بیا په دغه باندې ده چې زخه د مونږ سره دغه په ځای باندې بیا یو بل آپشن هم دلته مونږ سره شته، بل په نوي بال باندې بال کول او بیا په دایرې کې او دومره تیز کرکټ کې. زه خو وایم چې دوی ته دغو لوبغاړو ته کرکټ پکار ده. زه له حمزه اوتک نه تزره شروع کوم چې ده چې څرنګه په پاور پلی کې بالینګ کوي، دا په نوره نړۍ کې کم سپینرانو وکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ دغه لوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ازادي رادیو.